سلام افغانستان سهر ما بخیر نن دا اسد یزمری 15 سما دا گیست میاشتې لا 15 مسره برابر ده دا زد رادیو دا سارنی خبری مجله په خبرونو پایلو د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي په یو غونډه کې د افغانستان وضعیت څرګندل دي. د سازمان په یو بیان کې ویلي چې حسن ابراهيم طلحه د یک شنبه په ورځ په چده کې د اسلامي همکاري او د سازمان د وزیرانو د شورا د 50مې غونډې په نوموړي نسخه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د سازمان د هڅو او وختونو په اړه خبرې وکړې. په بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو IAC په وار وار د طالبانو پر رژیم د افغان خوځونجونو پر اثر د محدودیتونو په خطر نیوکه کړی ده. په روستي مورد کې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري او سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخید د روان کال په اپریل میاشت کې د دې سازمان د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې وکتل او په افغانستان کې د خوځو د اساسي حقونو د تضمین پر اړتیا ټینګار وکړ. د اسلامي همکاري او د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په یو ګډه پریکړه لیک له طالبانو غوښتل چې د افغانانو د ټولو حقونو په ځانګړي توګه د نجونو ښځو د کار او تعلیم حقونه خوندي کړي. په کابل کې د یک شنبه په ورځ د حماس ډلې د سیاسي څانګې د وژل شوي رهبر اسماعیل هانیه لپاره د دوه مراسم او غونډه نیول شوې وه. اسماعیل هانیه چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ګڼل شوې ډلې حماس سیاسي مشر و، له کلونو راهیسې په قطر کې اوسېده او د سیمې ځینو هیوادونو له هغې ډلې ایران او ترکیې ته هم سفرونه کول. د طالبانو اړوند رسنۍ وایي لسګونه کسان په دې غونډه کې چې د کابل په عیدګاه جومات کې جوړه شوې وه ګډون کړی و. د غونډې ګډون والو د ایران په پلازمینه تهران کې د اسماعیل هانیه وژنه غندلې ده. د طالبانو حکومت لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تهران کې په اسماعیل هانیه برید او د هغه وژنه د ټولو نړیوالو نورمونو کلک سرغړونه بللې ده. د ایران سپایي پاسداران ویلي چې اسماعیل هانیه تیره چهارشنبه په پلازمینه تهران کې د اسرائیل لخوا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د افغانستان کرکټ بورډ د نهم پړاو شپږیزې لوبډلی او لوبغاړي اعلان کړل. په لن شو ټیمونو کې د افغانستان د کرکټ مشهوره لوبغاړي راشد خان، رحمن الله ګربز، نوین الحق، عصمت الله عمرزی او ابراهیم صدران هم شامل دي. تمکیږي چې د شپږیزې پورم د افغانستان شلوریز تجارتي کرکټ لیګ د همدې اګست په 12مه پایله او د اګست تر 15مې دوام وکړي. شپږیزی لوبې معمولا د کابل د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې ترسره کیږي. په دې دور شپږیزه کې د راشد خان په مشرۍ سپین غر پړانګان، د حشمت الله شهیدی په مشرۍ بند امیر، د ابراهیم زدران په مشرۍ مسینک، د رحمت شاه په مشرۍ بس ساتون کې او د عظمت الله مرزي په کپټنۍ باندې امون هنګان ټیمونه له یو بل سره لوبې کوي. او سکوهون کې سانډي ناګامبا د مهاجرو لډل څخه نمړی ورزشکار دا چې د پاریس په اولمپیک کې مډال ته ځان ورسوه. د په خټه کامرانی بوکسری د یک شنبه په ورځ د 50 کیلوګرام وزن په کوارټر فائنل کې فرانسوي سکوهن کې ډیوانا مشل ته ماته ورکړه. د ګامبا نور کډوالو ته ویل چې سخت کار وکړي او په ځان باور ولري او د چدوی هر څه ترلاسه کولی شي. د اولمپیک د کډوالو ټیم د برازیل په قربتوب د 2014 کال اولمپیک په لوبه کې معرفي شو چې په ترڅ کې د افغانستان، ایران، سوریا او ګڼو نور هیوادونو هغه لوبغاړي پکې ګډون کولای شي چې له خپلو هیوادونو اکثره اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا ور هم د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د ودرش کسیز ټیم په چوکاټ کې لږ تر لږه 5 افغان لوبغاړي هم شامل دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې د سره د مطلب اوریدل شي. د برېټانیا صدر اعظم هغه لاریونونه غندلې دي چې په برېټانیا کې د کډوالو په تیره د مسلمانو کډوالو په ضد و. وړاندې به د دغې لاریونونو د علتونو په اړه درسره جزئیات شریک کړو. له دې سربېره ننګرهار ته به ورشو. د هغو سیلاب ځپلو چې په وروستیو میاشتو کې سیلابونو ځپلي وو، اوس په څه وضعیت کې دي وروستی حال درسره شریکوو. کندهار ته هم ورځو چې هلته خلک شکایت کوي چې د موټرو کرایې لوړې شوې.
کرایه ډېرې زیاتې چیږي دي. کرایه 15 سوه نه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهاره پورې کرایه دي.
د کرای د لوړیدو پر علتونو په وړاندې درڅخه په راپور کې جزئیات درکړو. همدارنګه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د وجهي صندوق هغه اندېښنه به هم در سره شریک کړو چې وایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله مور او ماشوم له سوې تغذیې سره مخ دي.
اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند می کار کوي خو سم عاید نه لري. که مور سم خواړه ونه خوري ماشوم څنګه سم تغذیه کړي؟
په دې اړه وړاندې درته نور جزئیات هم لرو. نړیوال مسایل ته هم تم کیږو. مطیع مکنه
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زفریده سیال د شفیق هر د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د برېټانیا صدر اعظم د کډوالو په تیرې مسلمانو کډوالو پر ضد د خیر خو افراطیانو تاریخ جن اعتراضونه غندلې دي. غلی کایمر سټایمر یک شنبه په ورس پیو بیان کول چې پولیس به د تاوتریخوالي ټول عملې نسی. افغان کډوال وایي چې د خیال خو افراطیانو کړنې دوی اندېښمن کړي دي، ځکه افغانان په برېټانیا کې د کډوالو له لوی او زیانګالو ټولنو څخه بلل کیږي. تفصیل سفیل استانک سینور.
په بریتانیا کې ورسته څو ورځې د کډوالو ضد پاتونو او تاوتریخوالیو هلته افغان کډوال اندېښمن کړي. د کډوالو د حقونو فعال او بریتانیا میشتي افغان ګلولي پسرلی ازادي راډیو ته ویل افغانان په بریتانیا کې د کډوالو ټولنو تر ټولو زیات نفوس لري او له همدې امله هم د دوی د زیانمنېدو ډیره اندېښنه موجوده ده.
خلک شورشان چې راوتلی دا تور اوسپین نه ګوري، دا بس څوک چې ماجر ښکاري څوک چې مسلمان ښکاري هغوی حمله کوي. داسې ډېرې کیسونه شته چې په ساؤت پورټ کې مانچستر لیورپول ډېر ځای کې چې څوک توریانو یا ایژین خلکو په هغوی باندې بریدونه کړي، چا یې موټرې ورمات کړي، په ټیکسي ډرایورانو باندې. نو حالات ډېر لسې کړکېچن دي او نو په دې هیله چې افغانان او نور خلک په زیان ونه رسېږي. دا اوس خو چې حکومت تر اوسه پولیس جدي نه دی نیولی، څومره باید جدي ونیسي دا کیسه.
پسرلی وایي افغانان ځکه تر ټولو ډېر زیانګال دي چې لایې هم ګڼ شمېر په هوټلونو او موقتو استوګنځایونو کې اوسېږي چې تر نورو زیات د قهرجنو خیاړ خو د بریدونو له خطر سره مخ کېدای شي. برېټانیا لږ تر لږه 15,000 افغانان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته خپل هیواد ته وړي او تازه یې 13 شنبه اعلان وکړ چې د دریو میاشتو لپاره د هغو افغانانو غوښتنې لیکونه مني چې د کورنۍ ځینې غړي یې برېټانیا کې دي. برېټانیا له تېرې دوشنبې د تاوتریخوالو د یوې څپې شاهده ده چې پکې د کډوالو پر ضد پاڅېدلي ښي اړخي افراطیان پر کډوالو او پولیسو بریدونه کوي. پولیسو له تېرو 2 ورځو راهیسې د برېټانیا په بېلابېلو ښارونو کې څه باندې 100 تنه ښي اړخي افراطیان نیولي دي. د برېټانیا صدر اعظم کایر ستارمر د یکشنبې په ورځ وویل د کډوالو په تېره بیا مسلمانانو کډوالو پر ضد د ښي اړخو افراطیانو کړنې غندي او پولیس به ټول هغه کسان ونیسي چې تاوتریخوالو ته لمن وي. دا اوس په رودرام کې په یو هوټل باندې بریدونه روان دي. لوټماري ډلې په قانون ماتولو لګیا دي، کړکۍ او ښیښې ماتوي، اور ورته کوي. خلک او د هوټل مستخدمین سخت په ویره کې دي. د دغو کړنو لپاره هیڅ توجیه نشته. ټول ښي اړخي باید دا تاوتریخوالی وغندي. خلک په دې هیواد کې د خوندي پاتې کېدو حق لري، خو موږ ولیدل چې د مسلمانانو ټولنې هدف وګرځول شوې او پر جماعتونو بریدونه وشول. ښي اړخي افراطیان وروسته له هغه په بېلابېلو ښارونو کې د کډوالو پر ضد پاڅېدل چې د راپورونو له مخې د ناڅاپي ټولګي کې 3 وړې نجونې د یو کس لخوا چې د پولیسو په خبره په تیروتنې سره مسلمان کډوال بلل شوی و د چړې په گزارونو ووژل شوې او ګڼې نورې ژوبلې شوې. که څه هم برېټانیا قانونا له 13 کلونو د کم عمره بریدګرو هویت نه افشا کوي، خو دې قضیه کې محکمې د غلطو معلوماتو د خپرېدو او د کډوالو ضد کړنو د مخنیوي په هدف اعلان کړی چې په برېټانیا کې زیږېدلی 19 کلن اکسل روداکویانا چې کورنۍ اصلن د رواندا ده د ناڅاپ ټولګي برید کړی و. په برېټانیا کې د وروستیو 4 ورځو تاوتریخجنې کړنې په شاوخوا 10 کلونو کې بېمخینی بلل شوي. په ساؤت پورټ، لیورپول، برمنګام، مانچستر او څو نورو ښارونو کې د خلکو ګڼ دوکانونه لوټ شوي، پر جوماتونو او د مسلمانانو په کورونو او هستوګنځایونو بریدونه شوي او قهرجن مظاهرچیان له پولیسو او هغو برېټانویانو سره هم په اخو ډب اوښتي چې د کډوالو په ملاتړ راوتلي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په ننګرهار کې د ورستۍ سیلابونو او طوفانونو له کبله یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي سره دي چې د واکمنو چارواکو بهرنۍ موصول لوري ورسره د مرستو ژمنه شوې، خو لا هم د سرپنا لا نشټون سره مخامخ دي. دوی وایي د ننګرهار په سوځندګرمۍ کې په دې ډول ورته ژوند تیرول ستونزمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستیو اورښتونو او سخت ورانون کې طوفان نږدې شل ورځې تیریږي، یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي لا هم له سرپنا پرته ژوند کوي. د ننګرهار سره رود ولسوالۍ چې تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي اوسېدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپه هم له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تیروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپنا د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سره رود یو اوسېدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ګرمۍ خو وتا سه معلومه وي چې ډېر سوزونکي ګرمۍ ده، سرپنا نشته، همداسې د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. هیله ده چې زموږ دغه غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوي. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولیه ضرورتونه چې د ژوند دي یا امکانات دي هغه په لاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسیدونکو زمری ازادي راډیو ته وویل
د موږ کورونه وران کړل، کوټې وران کړې، چتون نه لرو، د ګرمۍ مرته پراته یو، د شپې چې ویده کې ګوماشي نه پویږو چې وکړو. د غلطه خلک راغلي ول د کومک وادي وکړي بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هلی ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسیدونکو د یاد وضعیت لامل د ماشومانو په ګډون د خپل کورنۍ وغړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمایزو چارواکو په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بیلابیلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونو ځانمنو کورنیو سره د نقدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړې. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د 14 سخت ورښتونو چې بي ساري ګلۍ او طوفان هم ورسره ملو، د طالبانو حکومت د سیمایزې ادارې د شمیرو لمخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر ځانمن شوي کسان وایي که څه هم د سرپنا لپاره ورسره د یو شمیر خیمو مرسته شوي، خو په خبرې سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې لاملې خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23 د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو لامله یو اویا کسان مړه شوي دي. له دې یو ورځ وړاندې د جولای په 22 بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو او طوفانونو لامله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپنا، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې لاملې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه ورښتونو کچه له 15 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتر پورې خودل شوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په دریو کې تر دوو کم د وی زیږیدلې ماشومان په شپږو نمړیو میاشتو کې یوازې د مور په شودو تخصیه کیږي. دغه صندوق د شنبه په ورځ د اگست میاشتې په درې منټه په خپل ایکس باندې ماشوم ته د مور د شودو د ورکولو د ونې په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې دوی په کابل کې د روپۍ ټولنې له استازولۍ سره په ګډه له افغانو میندو سره د دغې ستونزې د حل لپاره مرستې کوي. تفصیل حدیث پر دې ستورو
په افغانستان کې د وی تلویزیونی خبرونې یو برخه د کابل خارجي نیوزیدون کې نیوکه کوي چې ډیری هغه تلویزیونونه او رادیوګانې چې په افغانستان کې فعال دي خي او د دوی په ذوق برابر خبرونې نه لري، چې له همدې عملې د تلویزیون لکتو او د رادیو لوریدو سره لیوالتیا کم شوې ده. د کابل خار د ولسمې ناحیې اوسیدونکو چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
تلویزیون رادیو پروګرام کې د تغیرات راغلي په خوخ برنامېګانې درلوده، دا سندري دا تفریحي برنامې دا ساتري دا بل څه نه، اوس هیڅ څه پکې نشه. فقط ټول سیاسي بسونه دي، نو هیڅ د تل خمندان نه دي چې وګوري واوري. د خاطر خو خپل پکې نشه خلک خوان وخت لري ساده تیز
د کابل خار یو بل اوسیدون کې مرسل هم ورته نظر لري او پاړې ازادي رادیو ته وایي
برنامه کې فعلا نشر میشه خو اکثرش مطابقه
کوم خبرونه چې اوس پرې کې ډیره د خلکو په خوښه نه دي اکثرا تلویزیون خبرونه ستړي کوونکي دي د په خوا په سیر جالب خبرونه نه لري چې لیدونکو او اوریدونکو جالب کړي انځر ډیره د سې کسان په شنن چې محوري په استفادې بهرني چینلونه ګوري
از ماورا او نه استفاده میکنن ته چینلای کشور دیگر را ببینن
د ځینو انزوري زو غږی زو رسنه مسولین د کابل خار د دې اوسیدونکو له خبرو سره موافق دی وایي چې د طالبانو لولوري د محدودیتونو فشارونو او اقتصادي ستونزو له کابله نشي کولای هغه ډول خبرونه چې خلک غواړي خبرې کړي د وی سیمه ایز رادیو مسول چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کابله نوم او غږ پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت پر تفریحي او د موسیقي پر خبرونو بندیز لګولې خو خلک له دوی غواړي چې خي او جالب خبرونه ولري چې دوی نشي برابرولای د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه او د رسنیو کارکونکو هم وایي چې د مهال د خلکو په خوخه خبرونه پر رسنیو کې نشته خو لامل پر رسنیو د طالبانو لولوري فشارونه یادوي د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مسول سمیا ولی زاده په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
متاسفانه به خاطر فشارها و وضع محل
به دغه مخه فشارونه او محدودیتونه چې د طالبانو لولوري پر رسنیو وسه شوی ته د لامل شوی چې د رسنیو د خبريدونکو موادو په څرنګوالي کې د جمهوریت وخت په برتل ډیر بدلون راشي مرغه د خبرونو محتوا کې بدلون راغلی او رسنۍ مجبوره شوې چې ډېر پام وکړي او په وروستیو کې طالبانو هڅه کړې چې د رسنیو د ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایان خبیب الله غفران په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. طالبانو تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د بیان ازادي تجمندي د په داسې حال کې دا چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې رسنیو بیلابیل د پام وړ تفریحي روزنیز سیاسي او د خلکو په خوخه خبرونه وړاندې کولې. د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نه چې اوس په افغانستان کې چاري درولې د 2023 کال د نومبر په میاشت کې د ټلویزیون د نړیوال ورځ په مناسبت د راپور په خبرولو سره ویلی و چې په وروستیو کې په افغانستان کې له 140 ټلویزیوني شبکو څخه واوی تړل شوې دي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوې چې له کابل 1,850 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کاوه اوس 4,500 تنه کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږ کال د مې میاشتې په 20 نیټه خپور شو افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه په نړۍ کې یو له بدو هیوادونو څخه ګڼلی دی.
پر راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د ټلویزیونی او رادیوګانو خبرونه سره د خلکو علاقه کمه شوې ده. دوی وایي چې د ټلویزیونی او رادیوي خبرونه یوازې پر سیاسي خبرونه راڅرخي. وړاندې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف اندېښنې در سره شریک کړو. اوس نړیوال
د ازادۍ رادیو په خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیرویس ساعت
په بنگلاديش کې د یکشنبه په ورځ د تاریخ جنو مظاهرو پر مهال لکثر لګه 15 کسان وژل شو او لسګونه نور ټپیان دي. په وژل شو کې 14 پولیس افسران هم شامل دي. تفصیل په دې راپور کې
د یکشنبه پر ورځ د بنگلاديش پلازمینه ډاکا او غنو نور ښارونو کې بیا د ناکرارایو څپې پیل شوې. زرګونه کسان سړکونو ته وتلي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. له پولیسو سره د شخړو پر مهال سلګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته چې غن پولیس هم پکې شامل دي. صدر اعظم شیخ حسینی اعلان کړی کوم کسان چې د مظاهرو په نوم ورانکاریو کې ګډون کوي معسلان نه دي بلکې د دې خبره جنایتکاران دي او خلک باید کلک ځواب ورکړي. دا په بنگلاديش کې د تاریخچنو مظاهرو دویمه څپه ده. په مخکنی هغه کې چې 13 میاشتې وشوه لکتر لګه 200 کسان وژل شوی وو. د یکشنبه پر ورځ مظاهرچیانو د صدر اعظم شیخ حسینی د استعفا غوښتنه کوله. مظاهرچیانو همدارز له ټولو خلکو غوښتي چې له دوی سره لاس یو کړي او د برېښنا بیلونه او نورو مالیاتو لورکړي ډاډه وکړي. اسوسییټډ پریس راپور ورکړي چې حکومت له یکشنبه تر چهارشنبه رخصتي اعلان کړي او محکمې تر نامعلومې نیټې ځنډول شوې. د اطلاعات او رادیو او ټلویزیون مرستیال وزیر محمد علي عرفات اعلان وکړ چې د تاریخوالي د مخنیوي لپاره د موبایلونو انټرنیټ او د پیغام رسولو خدمتونه بند شوي. راپورونه
بنگلادیش حکومت په ټول هیواد کې د خوندزیو پانتونو د تړلو او د انټرنیټ د بندولو ترڅنګ نظامی حکومت اعلان کړی او فوجیانو ته د ډزو اجازه ورکړی ده. پورشته اونیو کې په بنگلادیش کې د دوه مظاهرو په تړاو لک تر لګه یو لزر کسان نیول شوي. په بنگلادیش کې د محصلینو مظاهرې څه باندې یو میاشت مخکې پیل شو او لا هم روانې دي. دغه تاوتریخجنې مظاهرې د ملکي خدماتو او دندو په قانون کې د تخصیص شوو ونډو پر ضد پیل شوې. حکومت 10% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنۍ ته ځانګړي کړي وي چې 1901 کال یې له پاکستان د بنگلادیش د آزادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستې وه.
له خبرونو ور اخوا
اوس په د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه واورو چې ویلي په افغانستان کې ولې مور او ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي.
ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په درشل کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغان نویو زیږیدلو ماشومانو د تغذیه په اړه اندېښنه ښودلې. دغه صندوق د شنبې په ورځ د اګست میاشتې په درېیمه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي په افغانستان کې په دریو کې تر دوو کم نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. یونیسف ویلي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازولۍ سره به په ګډه د وضعیت د ښه کولو لپاره له افغان میندو سره د تغذیې د مشورو په برخو کې مرستې وکړي. یونیسف دغه شان سپارښتنه کړې چې د ماشومانو د خیراتلونکو لپاره باید په لومړیو میاشتو کې د مور د شیدو او له شپږو میاشتو وروسته د نورو غذایي موادو ورکړه په پام کې ونیول شي. وړاندې بیا ماشوم ته د مور شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO سپارښتنه کړې وه چې ماشومانو ته د ښې تغذیې لپاره باید د ښځو وضعیت ښه شي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې د اګست په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي په حواله ویلي و چې په ګډه باید د داسې یو چاپیریال پر رامنځته کولو کې چې میندې خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکړې په اهمیت پوه شي او په هر حال کې ملاتړ وشي ډاډ ترلاسه شي. د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ هر کال د اګست له لومړۍ نیټې تر اوومې نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف او نورو اړوند بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. یو شمېر افغان میندې بیا شکایت کوي چې ناسم اقتصادي وضعیت ماشومانو ته د شیدو په ورکړه هم بد اغېز کړی. د بلخ ولایت اوسیدونکي سمینې چې یو اته میاشتنی لور لري وایي نه کافي شودې لري او نه هم د داسې خوراکونو وس چې ډاکټران یې سپارښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
و اته میاشت کې زما لور پیدا شوې ده. لور مې اول میاشت کې مې خېوې شودې مې خېوې ماشوم پې مړې ده. اوس دا یو میاشت دو میاشت کې شیدې مې کمې شوې دي. ډاکټرانو ته لاړم بس ډاکټران راته وایي چې ښه خواړه وخوره او ښه قوي خوراک کوه.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د بېلابېلو لاملونو له کبله نشي کولای خپلې وړې 15 میاشتنۍ لور ته کافي شیدې ورکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته. یو شمیر افغان انجونې چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال په هند کې زده کړې کولې وایي چې اوس په دغه هیواد کې بې برخه لیکدي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له فراغت وروسته د هند حکومت ورته بورسیې نه دي ورکړې. اوس اقتصادي او د ویزې له ستونزې سره لاس او ګرېوان دي. نور تفصیل سنه کاکړنه ورو.
یو شمیر افغان محصلین جونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره راغلي وي له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیک وضعیت کې دي. دغه محصلینې چې تیر او سږ کال فارغې شوې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له امله نشي کولی بیرته ستنې شي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزې له ستونزو سره مخ دي. یو زده کوونکی خاطره چې تیر کال د پنجاب پوهنتون د کمپیوټر ساینس له پوهنځي څخه فارغه شوې ازادي راډیو ته وویل چې د مالي ستونزو او د کار حق د نه درلودو سربیره د ویزې د تمدید په برخه کې هم له ستونزو سره مخ ده.
د محصلی دورې د پوره کېدو وروسته د ویزې اخیستو ستونزې ډېرې دي. زموږ ویزې نه تمدیدوي او کای تمدید هم کړي د دوه یا درې میاشتو لپاره هغه هم په ډېرو ستونزو. او که د دوه یا درې میاشتو لپاره تمدید هم شي یو میاشت یا 15 ورځې وروسته مو ویزه راځي.
نوموړی زیاته وی چې لوړ زده کړو فارغ شوې زده کوونکي په هند کې د کار حق نه لري چې وشي کولای د خپل ژوند نګښتونه پوره کړي. یو بل افغانه روما محبي چې دوه کاله وړاندې د هند له پنجاب پوهنتون څخه د ماسترۍ په کچه فارغه شوې وای چې دا دوه کاله یې له ډېرو ستونزو سره تیر کړي دي.
محصلین بیچاره که در هندوستان بند مانده نه افغانستان رفته میتونن نه پیسې هست که
هغو افغان محصلین چې خپل زده کړې پای ته رسولي په هندوستان کې بند پاتې دي، نه افغانستان ته تللی سي او نه کوم بل هیواد ته، پیسې نه لري چې د کور کرایه ورکړي، د ویزې ستونزه لري. زه خپله هم له جنوري میاشتې راهیسې ویزه نه لرم. یو ملګري ته مې خروجی ویزه ورکړه.
فجر کوم چې ما ویزه نه درم، از جنوري تا ما ویزه نه درم. به یک دختر دوستم برازو اگزت ویزه داده.
یو بل افغان پیغله چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي او تیر کال د کالیکټ پوهنتون څخه فارغه شوې ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیواد کې ښځینه او نارینه زده کوونکي دواړه له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
به خواست ما از دولت هند است که شرایط ما را هم مد نظر بگیرن و ایره درک داشته باشن که ما از سرین افغان بخواست.
زمان خوختنه ده هند لدولت خداده چی زمان شرایط ده پا پامکیونی سی پا زنگری توگه دنجونو چی پا افغانستان که ده کار او ازدکر اجازه نلری. لکتر لگه ده هند دولت ده حقوی تا ده تحصیل ده دوام زمینه برابر کری او حقوی تا بورسی ور کری.
حداقل به دختر خانم ها یک فرصت تحصیلی را فراهم کنه و سیت هایی که مربوط دختر خانم ها میشه را بر از اون در نظر بگیره.
دا په داسې حال کې ده چې د هند دولت د جولای په 13مه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په دریو کلونو کې د 2024 او 2025 تعلیمي کلونو لپاره افغانانو ته زر آنلاین بورسې اعلان کړې. د هند کلتوري اړیکو شورا یا ACCR په خپله ویب پاڼه لیکلي چې دا بورسې په بیلابیلو برخو کې د آنلاین زده کړو لپاره ورکړل شوي. تر دې مخکې په هند کې یو شمېر افغان محصلینو د لاریون په کولو سره د هند دولت غوښتي وو چې له دوی سره د بورسیو او ویزو په برخه کې همکاري وکړي. ومو غوښتل چې په هند کې د افغان زده کوونکو په ځانګړي توګه د ښځینه زده کوونکو د ستونزو او اندېښنو په اړه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. که څه هم د طالبانو حکومت ردا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې یې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او هغوی یې د کار پرته له محرمه له اوږد واټن سفر، تفریح ځایونو او پارکونو ته د تلو او یو شمېر نورو حقونو بې برخې کړي.
اوس به هم ورشو په جنوب کې کندهار ته. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د مسافرونکو موټرو د کرایې د لوړ نرخ څخه شکایت کوي او د مسافرونکو موټرو د کرایې د کمیدو غوښتنه کوي.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې له دې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچني او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وایي د مسافرونکو شرکتونو او کوچني موټرونو د ټیکټ بیه ډیر لوړه ده او دوی نسی کولای په لوړه بیه ټیکټ واخلي.
د دلیل لري کرایې لږ پورته دي، باید چې دغه زموږ حکیم نظام باید د خلکو ته متوجه شي چې ډیر مسافران خلک ساغه ډیر مجبور دي، غټ کرایې وس نه لري، باید د کرایې کمې سي. دلیل لري ده
احمد شاه او احمد لا چې دوه نور مسافر دی وایي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایه په اړه باید واضح او شفافه پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلار ډیره خراب ده نو کرایه خامخا یو څه جګدي، نو داسې اوس افغانۍ څخه تر زر افغانۍ پورې کرایه دي.
کرایه ډیره زیات جګدي، کرایه 1500 نه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایه دي. نو دا کله تخفیف شي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې دي، ډېر مشکلات رامنځته کېږي، نیمه لاره چې دا ټوله خاونه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړی کرایې د شکایتونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یې یوه لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصد شته سو، مطلب یې لوړ سوله، نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي، هغه خپل بیا د دغه کمیټه دغه حق الخدمت یا کرایې ته تغییر ورکړي او نور په عادي حالت کې، مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نفنامه ورته ټاکی دا غره کرای لهه ته تغییر ورکی کچیر کیلو تغییر خورلی او کچیر تغییر نو خورلی هدي په خپل دي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
اوس هم د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. همکار مې نایب صاحب په سټوډیو کې د نایب صاحب ستړي مشي تاسو مې
جوړ بوشن شما موندنه.